السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږیست. نن دوشنبه ده، د لړمی عقرب اوومه د اکتوبر میاشتې 28مه. دا خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. په خبرونو یې پیلوو. وروزګان کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله اته کسان مړه سوي او بل ټپي دي. د وروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 2:30 سوې ده. د پیښې علت د سړک خرابوالی ښوول سوی دی. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسانوي ته لیږل سوی ویلي،
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوز اشخاصو څخه مهیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسېږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تېر کال 6 ماشومان ګزڼ وهلي و چې ټول په ننګرهار کې وو، خو سږ کال تر دې دمه افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې باران او سیلابونه کیږي. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه پرون یکشنبه او نن دوشنبه به هم د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایي د دې ډلې د امر روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلالي او په افغانستان کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر رابرت ډیکسن په کابل کې د هیواد په لور پرتو سیمه کې د روغتیايي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې. دغه وزارت د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جلالي او ډیکسن په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو او په نشه یي توکو د روژو د کسانو د درملنې د اسانتیا او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو په اړه هم خبرې وکړې. د دغو بحثونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په افغانستان کې د بریتانیا سفارت روسه د طالبانو له روغتیايي چارواکو سره د خپل شارج دافیر د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر وژلي چې شک کېږي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یوه مرګونی برید کې لاس درلود. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لس پولیس وژل سوي وو. په پاکستان کې میشتې جیش العدل ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی دی. تسنیم د ایران سپای پاسداران په وینا راپور ورکړی چې دغو ځواکونو د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نور یې نیولي دي. د شنبې د ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی ګڼل کیږي. پاکستان کې نن دوشنبه ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو بل ملي کمپاین پیل سو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیونه ماشومان به د کور پر کور کمپاین پر مهال واکسین سي. دا به اصل کې ده چې په پاکستان کې د ګزن د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ سوی او له دې سره هغه حد زیانمن سوي چې له کلونو راهیسې د ګزن د ختمولو لپاره کیږي. په پاکستان کې سږکال د مثبتو پیښو شمیر 140 ته رسیدلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکي وایي اسرائیل نن دوشنبه پر جنوبي ښار ساور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي اسرائیل نن سهار دغه ساحلي ښار په مرکز کې یو ودانی وشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي. د فرانسې خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اسرائیلي چارو کارکونکو لیدلي چې د ژوندۍ پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی وو. ساور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپل لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل شوی. او د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی په غزه تړانګه کې د دورزنی اوربند او د يرغمل سویو د محدودې تبادله وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر څو باندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه وړاندیز د یکشنبه پر ورځ وسو چې پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل 4 يرغمل سوي کسان خوشي سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویلي په لس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسي. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی. السلام علیکم. مغزی سکته یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکته کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکته د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په حال اوریدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی سي چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی سي چې سټوډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 420 112 45 01 بل نړیواله شمیره ده 00 420 112 45 01. اوریدونکو که د اړیکه واسنه لري یوازې مختلان د اړیکه یا مسکال وکي، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلوله خاغلی حدیث سره ډاکټر صاحب ستړي مشهیر ازي پیل لدینه وکوچی، مغزی سکته یا استروک څه شی دی او ولی رامنځته کیږي؟
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته استاذو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډیر مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یو برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخینی خانی هم لري، یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخینی خانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخینی خانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نخینی خانی به په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنا چې دا د انګلیسي ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په سټروک کې مهم دا دی چې د سټروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول کوایو چې د انسان د مغز په چپ طرف کې سټروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دی هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوهم علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم، دا د راسته طرف یا چپ طرف هر طرف چې هغه نور دی نس کولای چې حرکت وکړي، یا مثال په ډول پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو یې سر نه خلاصیږي، یا د مریض په خبرو خلاص نه چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نس کولای چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو کله هغه علائم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید تر شبخانه پر ورسی، ځکه دا اخیری توری تی د ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخینی خانی مو چې یاد کړی، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتې راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دي هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دي نس کولای چې افاده کړي، یا خلک د په ژبه باندې نه پوهیږي. یا یو دم مثال د لاس په لاس یا په لاس پر راسته طرف یا په چپ طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت دي نورمال ډول باندې لري هغه نس کولای. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپ کیږي ځکه چې راسته یا چپ طرف د مثال په ډول باندې کار نه کی. بعضی وخت سټروکونه د پدی پرلیست سټروک شدت څونه دي. بعضی سټروکونه چې دي چې موږ غته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پراسه طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصے د منځ څخه ځي حرکت موجود مګر حصے د منځ څخه ځي مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید ونه جدي ونیول شي لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډیر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو غنښ نښانی وویل له دغه سکتین مخکې هم د انسان په وجود کې داستنه کې نښانی ښکاری اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښانی ښکاره کوي. فکر کوم سټروک یو څه د علائم پټ ساتي هم د لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چي انسان د ستروک سره یا حمله سکتي سره مخ شي په وجود کې داسې کوم نه خاني نشته چې هغه د دې سرګندوی وو چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتي سره مخامخ شي. داسې نه خاني شته
ستروک اصلا د خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی ډیر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخره سټروک رامنځته کوي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علائم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست دی، یو دم دغه علائم پرځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دغه پروسس د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کوو، اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي. په څو ډول د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلود چې واړه او لوی استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د سټروک باندې سټروک مهمه دلبندی چې د هغه د انسان د مغز د اناټومي په پویدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوه لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مختلاري څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټیټ سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو په دغه دوه سرکولیشن او یا د وینې په جریان کې کوم اختلالات را مبایسته کیږي، که هغه د هرې وجې څخه یي که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک را مبایسته کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټری سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که په چپم د مغز په چپ طرف کې سټروک را مبایسته شي، راسته لاس ښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي. همداسې که په راسته برخه کې مبایسته، په چپ طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز همالته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې مبایسته کیږي، هغه مریضان د ژبې مشکل هم وسل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورته کولای، هغه که راسته طرف که چپه طرف. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوستیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شاپ طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوستیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجدو سره مخامخ کیږي. نو رنجده په دا معنی چې انسان په صرف د شاوخوا د پزی شاوخوا لیدلی شي او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود دي هغه نشي لیدلی. دا یو بل ډول. په دغه پوستیریر سرکولیشن په سټرو کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډیر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډیر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک را مبایسته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډیرو وختو کې بې هوشه کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات اوسې راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې نشي. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالله محمد یم د کندهار خو یو په کابل کې یم. بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر صاحب، زما زغه رسول سلامونه وایم. چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب. مننه. نن په سکتې باندې خبرې کوو، مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده. په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده.
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلې دغه د زمرو خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو. محمدی صاحب کله زر خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي، ځکه زموږ غاک نه اورم او زموږ د خبرون میلمه هم غاک نه اوري. که تاسو خبرې وکړي ممکن غاک مو سم وي. مهرباني.
اوس
مو غاک وزي سو مهرباني خپل پښتنه وکړي.
ما ویل ما زمونه خواد خدا روازی ویده فرانکی ده ده سر رک پتاو سو نی بیا بیا سرای کور پرویت نیم مردی نیم لاسو املاس مرسی پشا مرسی بیا چار ساز ما او ملگر و خبری نسوی کولا یا تنده کال پرویتی خبری نسوی کولا یا لاس پشا مرا نو چه بدا مردی که ببارا که ده ده سکتا ده ده مغزو ده که اگه ده بل مردی ده
خاکور ودان. محمدی صاحب مننه. ما فکر وکړو چې تاسو رادیو اوریدل ده، بیا ماړی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو واوریدل شو. بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
خدای دې ایمان قبول کړم. محترم اسدالله الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ بس.
ډېر مننه. سلامات اوسئ. مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري. مهرباني.
مننه. خدای تاسو خوشاله کړم. محترم اسدالله الدین صاحب له کاجر له محمدي صاحب ته تاسو ته خبرونه نه دا ورېدلې نو موږ خو ستاسو د خبرونه مینوالې ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږ بجو څخه وروسته د ازادي راډیو نشرات چې بيخي کته د ګرسره نه اوریدل کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سمو زه ته محترم اسدالله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدلې چې تکرار وکړي نو چې تکرار وکړي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره دغه ځای زخمي سي یا یې ملا زخمي سي نو دا ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان څخه د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبرې د مغز سره دغه توای یو بل تزمیر په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک کنسته چې مثال د خبرې څوک د مغز سره دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي که مثال د خبرې نور مملکتو ته ارتیا ساتي مخ خپل مریض بوځي دغه دوه پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و. سلامات اوسئ چې پوښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واچي. بل اوریدونکو راخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
لودین صاحب سلامونه.
علیکم السلام. ستړي مشه.
مننه. خوشاله وسې محمد نبی احمدی مې زغ بغلان مې زموږ محترم جوړو وسېم
او محمد نبی خان بغلان. ستړي مشه. مهرباني.
خوشاله وسې. البته ما خو یو دوه سوال لودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمون ته چې وایم مثلا موږ هم چې لا باندې د خلکو ټوای چې دني د شي وایي چې د قلب هو ټوای چې سم په قلب کې د لري کې ټوای کنه نو دا وګوره لودین صاحب د اواز په فرمان لري لودین صاحب د ماته سوال نو دا چې څومره وزن یې نه تقریبا دا تر ازي زه تر خلک مې دی لودین صاحب چې ذکر روان یې نه مثلا دا مت راځي درب دیږي مثلا دا خبره نه غږه نه ویږي وګوره چې دا ځون لا سفر کوي او یو چې دا خلک دی لودین صاحب وګوره چې تر وخت کې کور باندې خطر راځي او غمی او فرازي دی هغه سړی وګوره چې بيو خکیږي ما چې وګوره ځون لا سفر کوي ټول کې نو وګوره چې دا وزن په سامان وړي چې دا ډیر وزن دی باندې عمر راځي چې وزن مناسب وزن یې نه تقریبا
سلامات اوسئ. کور ودان. ډیره مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنې ځواب وو یو ځای. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته غوږی.
بل السلام علیکم. خو اوس په خیر خیر ته مخ په زبان درس باندې کوم.
مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ کوم ځای مالی کني ولی او د مغزي سکتې په اړه باندې مشخصات څه وایي. مهرباني.
زه ولات مازال ته بلان صحبت میکنم نامي کدام نخو نخانه داره که میشه که مای را باز چیز کنیم جلوگیری کنیم را یا بریم به دکتر.
تشکر. دیر مندن از سلامت وسی رادیو تقواک شی حتما با دکتر سی بیا هم در تداغ نخی نخانی تشریح که کسی هم دخبروان پسر که مگرانا پیواچه ولا اما تکرار حسن بشی بیا به یوزل دکتر سی استاسو پختن از واب که کور ودان چالی کنی سی اوریدون که اوس هم تاسو یو شی باډی کمنې صحیح راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د غوړیدونکو اړیکې نیولې وي، اتمن تاسو هم پښتنه در سره لیکل دي. اول هم محمدي صاحب باډی کني ولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عام ده یا په عام اصطلاح وایي چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلې دي، همدغه وایي د مغزي سکتې ناروغي دي. او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پوښتنه وچی وایي ځینو حالاتو کې ټکر کیږي، آیا دغه ټکر وایي څومره یا هم نورې طبي حادثې یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي؟ محمدي صاحب ته څه وایي بیا به د اتل څخه نور اوریدونکو پوښتنو باندې ورسره نه واچو.
بالکل محمد جی صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه. سټروک که موږ داسې تقسیم بدی کړو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج دا د وینې د کمبودي څخه رامنځته کیږي، یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک رامنځته کیږي. دا د 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي، او د 50% څخه تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاویږي په عامه اصطلاح کې وایو، نو یوازې د 50% تر 90% پورې ډیر وختونه دغه د رګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي. که مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-220 تخه ورسیږي، نو په داسې صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون رسېنه باندې کیږي. دا د 50% تر 90% پورې دي، او هغه نوټ دي هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک رامنځته کیږي. نو دا هغه یو پوښتنه ده، خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم یې ډېر فرق نه کوي که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي، که هغه د پښه یې که هغه لاس یې که هغه په ژبه کې یو مشکل رامنځته کیږي. او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څومره چې چابه کیږي باید مریض شپخانې ته ورسیږي، او داسې یو شپخانې ته باید ورسیږي چې هلته اقلم د سی ټي سکین سهولت موجود وي، ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینځ فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی. څوک نسی ویلای چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي د خطر رامنځته کوي دي، او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش د خطر رامنځته کوي دي. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته موجود. او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي، ما د سوالونو نوم ولیکله، سوالونه خورا ډېر و. نو دوم ډېر ښه سوال وکړي، د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي. موږ باید فرق وکړو، دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي، هلته مغزي خون ریزي ورکړي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائمو کې ډېر فرق نور کوي.
ښه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو غږ راځي خبرې وکړئ. د اتل څخه پوښتنه هم ځواب شوله، یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثې هم چې انسان ته پیښیږي د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پیراشي. لانډک د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کوي، وایي وزن څومره د ریسک په فکټورونو کې حسابېږي؟ او کله ناکله وایي د غم په ځینو پیښو کې، مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي، بیا هغه هم لمنځه ځي، یا مثلا د غم نورې پیښې د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل، دا هم وایي سټروک ده او که ممکن نورې ناروغۍ.
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل د سټروک خپل ریسک فاکټورونه لري، او دا موږ په دوو برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو. یو هغه ریسک فاکټورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریسک فاکټورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې په هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا داسې ریسک فاکټورونه دي، مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر ده چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریسک فاکټور دی د سټروک په درلودلو کې، یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک پیریږي بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودونکو څو شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی څو کولیسټرول په هغه کې تغیر راولي او د دخانیاتو استعمال بازي هغه ریس فاکتورونه چې په هغه کې څړی کول نس کوله چې تغیر راولي د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د شوزو په نسبت باندې ډیر دي دا هغه یو داسې ریس فاکتور دی چې څړی نس کوله چې تغیر راولي عمر د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي نو پښتنه بالکل صحیح ده او دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته به بیا لګزره په دې هم تام شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي سره خصوص اوریدونکو ته نوبات ورکو لنه کوم رغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثره اوریدونکو پوښتنې جواب کو ځکه دا موضوع مهمه ده په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشه تو خسه مهرباني
من نن روزین صاحب تاسو سره مرګره او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلی احترام اقرن کوم نو مرګره محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپټنی وکولي واقعیز مهم دغه شپټنی په ورو کې نو خو مفتو وطن کې هم لکه محمد صاحب سووي دا سپیشي جوړې د پلانې په سر کې راک په تاسو نو دا پیښه دې د کیږم موږ محترم ډاکټر صاحب خدای دې ستنې دې نمبر کله چې په دې مریض باندې یو څوک مساحت سي نو ام مخکې دې سیمور دې یو کلینیک ته ورسو یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه ته دایرونه سو او د دې لپاره څه شی لازم دي او وهم دا ایوازي سپینزری او کلان سال خلق په دې مرض باندې اختکیږي او کوچنیان او ټول پیښیږي زموږ په وطن کې خو تر اوسه پورې دا چې اکثر د وختو په سپینزری او کلان سال او په دغو کې پیښیږي او یو پښتنه په ترڅ کې دا هم د سیاي په کابل کې دا کلینیک سره سمول دی ورسو او زړه تر زړه پورې د دې لپاره علاج وشي او دا په څون وخت کې انسان هلاکی د سمعاد لري نه لري نو د پښتنې دی منه
کور ودان تو حساب لري مننه سلامت اوسې مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې له کابل نه هم یو میلمل ځان سره ولرو خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري نو دغه معذرت هم پر ځای و هڅه کوي چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نخلاصي بیرته راسي په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي پر هغه ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري الته ملګری دوستان شته او سبا په امکاناتو خبرې وکړو بل اوریدونکو راخلو ستړي مشهیر اختیار د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
ډیر مننه لودین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکي له احترامات وړاندې کوم خالد نوښت يم زابل ورته میاړي کني ولې د یو دری پښتنې مدله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي او دوم سوال دغه د سپښو ځوانارینه او کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي دا پښتنې
کور ودان نوښت ډیر مننه سلامات او سیوال د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکې ایر اخلو چې منتظر پات نشي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب لدیر وخت په سلامونه ونی کې لتاش محترم اوریدین چې ډاکټر صاحب ومنه
و ډیر مننه سلامات اوسئ تاسو هم ستړي مشي مهرباني
خیر شي البته کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا لري پرنه مې اړیکه نیولې محترم لودین صاحب
زرملوال ستړي مشي مهرباني وکړئ تاسو اتمن زموږ بس تعقیب کړئ د مغزي سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوي چې د اکتوبر 28مه نه 28مه نړیواله ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډه جوړیږي تاسو د مغزي سکتې په اړه څومره په هیګي او که په اړه مشخصه پوښتنه هم لري مهرباني
نو محترم لودین صاحب د زړه سکتې او د مزغو مزګي سفته چې د مثلا د غیو دم سي پسړي باندې یعنی د زړه حمله هم دې ته موږ وایلې شو. نو کچیرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خوشدي د خودي سخت نه خواله لیدلې ډېر سخت نه خواله یعنی په ټول د پنځه څلوېښت کالو کې موږ ډېر وکړېدو زبرېدو خو لنې کمرغه اوس هغه سي مشکلات نشته لکه څنګه مخکې شو. نو زبر راسمه دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزه مدیدې ما خپل فکر او نظر باندې دا ډېر وړ شي استعمال کوي مثلا یا چربی یا د وازګې استعمال زیات کوي په دا زیات وړ خوراکونه ډېر کوي د دې وجه هم دا کېدلی شي تر کومه جایې معلومات لرمه. او بل دا د ډېر خفګان او ډېر غم په وجه باندې هم کېدلی شي. نو زه له ډاکټر صاحب محترم نه ما دا پوښتنه د محترم لودین صاحب که چېرته یو انسان ورزش وکړي وګرځي را وګرځي دا د دغه مرض په لمنځولو کې څومره مهم رول ادا کوي دا مې پوښتنه وه محترم لودین صاحب.
کور ودان زرمل ول صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو مننه چې اړیکې نیسئ. راځئ یو شیبه انتظار وکړئ صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي ځکه بیا به نور اوریدونکي وروسته راوخلو. پوښتنې ډېرې شوې کله چې پوښتنې ډېریږي لږ زره له موږ هم لورې ورکیږي چې کومه پوښتنه راوخلو ویره راسره وي چې کومه پوښتنه رانه پاتې نشي. خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلي یاداشت کړي دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو حتما ځان سره پوښتنې لیکلي ما هم لاندې لاندې یاداشت کړي دي د توخي صاحب له پوښتنې نه به پیل کړو.
زه باید په جواب کې دا ووایم چې د سټروک په تداوي کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی. هر څومره چې چابک مریض شپخانې ته ورسیږي هغومره د آینده ژوند د سي کېدو او د ژوند کېدو امکانات ډیریږي. موږ په ټیپ کې وسیله لرو مخصوص په سټروک کې چې ټایم از برین یعنی مغز چې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی. هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي هغومره د مرګ چانس ډیریږي. نو هر څومره چې چابک کیږي باید مریض یو شپخانې ته ورسیږي. زه بیا تاکید کوم چې داسې یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي. دا یو پښتنه او دوام پښتنه چې مالیکنه دا غا دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دی یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15 پټو څخه دا بیا سم کډو په مخ شاوخوا کې خو دا داس یو د یو قانون په شکل باندې سره نسوي ولې په اخیرو وختو کې ډېر داس مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان پنځه ویشت شاته د ډیش کلو په شاوخوا کې مریضان د روزګي چې هغه سټروک هم لاته کړی هغه خپل محسوس عوامل لري خو په عمومي صورت دی هغه دا ډېر د سیمپل وړې دوه سره دی. درېمه پوښتنه چې و هغه وایي چې په څونه وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کمزای کې واقع کیږي. زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږه تاکید وکم. دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرمابین سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی هلته د تنفس مرکز پروت دی ک په هغه وخت کې چې به تدابیر ونه نیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسي چې حالت یې مالجه وسی نیوي فساده مریض د منځ څخه وړي یعنی بیا د مالجه څخه په داسې سټروک کې نیوي فساده. په نورو سټروکو کې اکثر وخت ک سټروک کوشنه یې او تر شپخانه پر ورسي چې مالجه یې وسی د سټاتستیکس ته مطابق د شلو څخه تر 50% مریضان مري خو کوم دا مریضان تر شپخانه پر ونه رسیږي نو ډېر غټ احتمال دی داسې چې خپل ژوند ترلاسه ورکړي. نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول. نو امید څه چې د توخي صاحب
په بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته. زه فکر کوم یو نه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې وسکار کې ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي خصوصا د خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي ځین حالاتو کې دوی ډېر مغلق ناروغي هم تداوي کوي. استاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب کابل کې د مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات ست حتمند د مغزي سکتې د درملنې عام له مغزي سکتې نه د ورسته حالت د درملنې لپاره
ولازم معلومات دي. د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي په دا وخت کې باید ډیر مریضان کې د مغزي خونریزي ډیر غټي باید یو عملیات سي تر څو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته او دغه نورو ستروک په باره کې زه خورا ډیر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللې دنیا کې هم په اخیرو څو کلو کې ډیر شی دواوی راغلي چې مریضان که پر ډیر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډیر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډیر معلومات نه لرم.
ښه کور ودان مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې کچیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپله له دغه سې یوې پېښې سره مخامخ کېږئ نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوئ، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. که هغه د ولایتونو په مرکز کې وي که د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کېږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګی کیږي. خالد نو وخت اړیکه نیولې و، درې لاندې پښتنې درلودې وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و ادم دې دې شپ پښتنې دې د مغزي سکتې څخه وروسته کمته دا بیر د سټروک تداوی چې دا عمومي صورت موږ په دوو برخو باندې وشو. یو هغه تداوی ده چې په شفخانه کې ترسره کیږي چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځو پورې مریض بستر کیږي په شفخانه کې. او زه د خپل تجربې څخه درته وایم دلته موږ مخصوص د سټروک وینټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ وي، البته ټول تداوی کیږي او دا غت خورسته تر ټولو مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي نو دلته باید بعض ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی تر څو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت را ورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر 3 هفتو پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا اوله پوښتنه. دوامه پوښتنه د نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړی و. په عمومي صورت ستروک په نارینه کې ډېر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا تر ښځو چې تر 50 عمر پورې رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې. او د 50 کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د ښځو د ستروک ریسک هم ډېریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته، ځکه د مغز په هره برخه کې چې دا سکته یا د فلټر مبایسه کیږي نو د هغه چې په طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او ای والد مارک لامل کېږي د ناڅاپي مارک لامل وای کېږي. البته فکر کوم د مارک لامل هم په 15% او 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل وردی، بالکل د ناڅاپي مارک علت ډېر وخت دی چې لکه وخت چې ما یو لږ اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپینس چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ورټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو. په هغه صورت کې 90% انسان د منځ څخه وړي په دا خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نه شي ورکولی. د تنفس مرکز کې که د سټروک رامپینس تنفس مرکز نور کار نه شي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نورو برخو کې سټروک رامپینس شي چون په هغه وخت کې دوی دا د
هغه ریفلکسونه چې انسان په ستوني کې موجود دي چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ شي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوي یا حتی کېدلی شي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ شي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپینې غوښې یاواز دي چې خوړل کیږي، دا د باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د ستروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډېر ښه پوښتنه ده او ډېر مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډېر تدابیر دي چې د یو د اوغو څخه هم سپورت دي، نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري. مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دی چې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اتمن نه دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې لږ شیبه اوریدونکو ته بیا نوبات ورکو. اوریدونکو نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مند لري. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد لال الدین صاحب. سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. احمد اشرف اقدور سکندرایله ترغندا ول فالی سره ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې وړي خبرې مو کړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه خبري پرو کړلې. سلامونه مرته وامه. یو مریض زنانه مریض دی چې موږ د همسایګانو نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګرکول چې دا د اعصاب ورګ دی یا د ډاکټرانو ته بوتي، نو ډیر وخت دوا یې په وکړلې هغه ورته چې دا شکیږي یا انتروسه پټاو څو نه دی یا اندارګ، نو ترته چرا وستي اوس بیا څه فرق نشي کولای. بس د شیدو خلک له کار شیدو فرق ورپی نو فرق نشي کولای ډیر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سم مفصل دا وشتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر برابر کو کېدلای شي چې دغه اصاب ورګ پټاو څو انسان جوړ یادلای شي چې دا وای په وړي نشي جوړ یادلای. نو دا مریض تر د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانو ډیر سره په تکلیف دی. کله دا مریض تر معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا
مې وښتنه ده. حق دو سپ تاسو لیکه کې پات شایزه کده غ موضوع به زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنه ولري زکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو دی اوریدونکو سره حق دو سپ سره خبري وکړي د دوی دغه ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوښوي.
زه به تاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم یي کزر لږ سم پیدا لېم مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو سپ تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، اوس تر دغه دوره کې درې دي چې خوراک نشي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي، د شیدې ورکې نور یعنی هغه نور خوراک نشي کولای.
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نشي ښورولای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نشي ورکولای یا خبرې نشي کولای.
محترم ډاکټر صاحب، څنګه خبري کولای شي؟ خو د مغزي څخه پر دغه 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 منځکا باندې بس درد کوي تر و مغزي وداسي یعنی دغه لاس او پښو معلومات نه تر اوسه نه کړی شي کټ خبره.
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سترو کې چې په دوه پیژې کده نیم طرف د بدن مشکل وي، د مثال په ډول چې یا رسا یا چپه طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري، نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سی ټی سکین د سر دا باید وسی، یا که تر ټولو ښه خبره دا چې یو ایم آر آی د سر دا وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی، او یو څوک چې خوراک نیسي کولای د خوراک ډیر علائم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درمه پینس شي. خو دا چې سټروک یوازې یا د مغزي راکالت پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولای شي چې خوراک ونه کی، دا ډیر امکان یې کم دی. که مغزي راکالت چی وي په صورت کې حتمن نور علائم مستر لري د مریض، د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم، خو زنانه مریض دی، خو دا شي څه وخت دی دا شي اصلي ته دال نه راته معلوم.
خمنه ډاکټر صاحب سلامات اوسه کور ودان له د غوړیدون کنه هم نه حق دوه سبنه حق دوه سب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په رپورټ سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصه تاسو په شکی خد چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان واخیستل شي، بیا به متخصص ډاکټر صاحبان د دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامه چې تاسو یاد کړی د ډاکټر صاحب په ټکو د علامه سل پسلو کې دی اغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی. په هر حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي. کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی، خدای دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتن راته لیکلې، دا هم فضل مین مومند دی، د فضل امین مومند د پښتنې کړي چې وایز یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري، کله هم ډیر خفه شي یا چپا پر راځي چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای، به هوش کیږي او بیا لخلې وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوش وي وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وای څه وي.
د دوی ښکاله دی او چپا کیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي.
بله
په ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دا وسه سیم کې چې دوه ویشو پنځه ویشو دېش کالو کې د سټروک په ډیر کم پیښیږي، په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعضو امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید ستکیږي. او دا چې سړی چپکیږي او د خولې څخه وینې راځي دا خورا ډیر علائم لري. د خولې څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه هم باید کېدلای شي، د مړی کې د بعض رګو د مشکلاتو څخه هم باید کېدلای شي، د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خولې څخه وینه راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورټ کیږي. نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دا داسې جټکاوي سي ضرور کوي او کینور کی او بیا چې د بیرته راپورټ سي د خنيڅ خداسي زګان یا کفان نه داسې راځي، د مثال په ډول لکه د مرګي په حملې کې نو دا چې 2 ساعته بعد د بیرته راپورټ کیږي دا حتمان باید د نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي، ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دا غسهاله مرته پیښیږي.
بله کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پوښتنې مطرح کوي. بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسي، خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبرې وکړو. باید رورو با سره راټول کو پایته ورسوي یو نتیجې ته سره ورسوي. ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخبري وکړي، په نخونی خانو باندې تام شولو او هغه ډولونه باندې هم وغږیدو چې څو ډولونه دي کوم ډول ډیر خطرناک دي. راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سشول دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی. که تام تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه په روغتون کې ساتي ناروغ، بیا هم رخصتيږي اما په خپل وخت سره بیا راځي، اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهابلیټیشن مراکز ته. په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوي نشته، اسانتیاوي یو څه کم دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوي نه لري یا هم که اسانتیاوي ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېری پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامدار توګه بوزي. متاسفانه نو څه کول پکار دی له هغه ناروغ سره چې سکتا ورته پیښ شوی وي آیا ټول ناروغان د تعقیبی درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبی درملنې وشي او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي لسکتي ورسته؟
لودین صاحب لکه ما چې ورته اشاره ورته وکړل، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانې ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانې ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي باس پر وکی چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښې د حرکت مشکل وي یا څوک په جیب کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجھیدل، یا په جیب کې کوم مشکل لا پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلای شي باید شفخانې ته ځان ورسوي. اکلن باید د سر یو سی ټی سکین باید وسی چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې سوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضې سټروکونه چې دي هغه حتی څلورویشت ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضې غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکلی، خو دغه هغه شان چې ډیر ضرور دی هغه دا دی چې که سټروک رامه باندې کیږي مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسی، تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وخت نه پرسیږي، او په ډېرو وختو کې د ایم آر آی نه موجود، نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي. او نور ټول هغه شان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ ویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسی، هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوی واخلي. ډېر مریضان چې شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر، نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکره دلته شکره ستا باید د شکرې تداوی باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډیر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډیر سټروکونه چې دي هغه وخت را مباینس کیږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې را مباینس شي. ډیر وخت سړی دا نه سي مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري، خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهیږي. اکثره وخت صرف دوه پوهیږي چې زړه ډیر دربی کوي، ډیر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په دا صورت کې هم ډیر مهمه ده چې د شفخانې ته ځان ورسي، او د زړه اکلنې وی سي جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکت باید وکتل شي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوی واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عواملو چې سټروک دی.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یا اوریدون کې راخلو ډاکټر صاحب، بیا به سره راټولو. د غوړیدون کې ډیر منتظر پاتې دی په دې لچې وکولې سو پښتنې پلان وکي او مهرباني وکي آزادۍ رادیو ته غوږی.
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر درد سم مشکل ده.
ښا کور ودان مننه. د غوړیدون کې ډیر لاند پښتنه درلو ده او پښتنې هم داسې ده چې ممکن ډیر عمومي جواب شي، ځکه د سر درد خو ډیر ناروغي دي.
زه به یو پښتنه ځنی وکم کده غوړیدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاسته مهرباني وکي ډاکټر سي مهرباني مشر واصل ده غوړیدون کې
شدید سر درد دي. که یو دم را مابین ستکیږي یعنی هیڅ سر درد موجود نه وي، یو دم سر داس یو دم را مابین ستسي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی. تاسو د سوال مفهم دادی؟ اوریدونکو
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړیکه سامانه د متاسفانه اړیکه مر سره پریکو زکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاندې تبصره ورته وکړي بیا به بحث وکړو.
سردردی چې دا سردردی مریضان اکثره وخت دا یو سردردی سره راځي وایي چې زه هیڅ سردردی نه پیژنم او دا سردردی راته پیدا سول چې ما په ژوند نه دی لیدلی. نو هغه مریضان چې معمولا موږ پوښتنه کوو چې دا سردردی د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردی نه ده یو لږ سردردی د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردی ده چې چا په ژوند کې نه وي لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شي چې ووایه. نو هغه مریضان معمولا وایي چې دا سردردی لس ده. نو دغه سردردی هم اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کېږي. موږ دته سبارکنډل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې یو خونریزي رامنځته شي ډېر وخت داسې علایم هم حتی نه لري چې پښه دې کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردی دي. یعنې دا هم یو د کسړې وایي چې د مغزي خونریزي د علایمو څخه ده.
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنز نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي. څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالي لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته. اگر اس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم صدقې دا ریس فاکتورونه که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي. دا شریانونه که د زړه هغه کوچني شریانونه وي او که دا د انسان د مغز غټ شریانونه وي. نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي. کله چې دغه عین شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي. د میکانیزم د نګات څخه دواړه عین شی دي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې دغه شریانونه قطره نسبتا د زړه د شریانو په نسبت باندې غټ دي او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري.
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی. دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
د سپومومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بل څه خطرناک ده. خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوشنی مینر سټروک خطرناک ده. دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبین سي او قلبونه کولای شي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرځي او که په مغز کې یو په سټروک رامه باندې سي هغه صرف یا شای لاس فنجيږي خو دا پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپيږي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا 50 فیصد پورې دغه ریسک فاکتورونه چدي یا هم عوامل چدي د مخنیوي وړ دي. رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز موږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکړي چې وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو.
شغزه سالم غزه سی غزه سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیره مننه اوریدونکو ک تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلی وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حمله مخنیوي کولای شو تر 50% پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وردی هغه د چې تاسو باید منظم خوړو وخوري په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. د غراز الکتر لګه پدریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لړی لړی لوړ فشار لړی یو ځل لابراتواري معاینه وکي او دغه ورزش او دغه راس فزیکی فعالیت هم دغه ډول ناروغي په مخنیوي کې خپل وانډ او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزی سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمه په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.